اوریدونکو سلام، په کابل کې شپږ بجې شوې. په روان یو سات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې خبرونه. په داسې حال کې چې د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د امریکا او روسیې په ګډون له ټولې نړۍ سره ښې اړیکې غواړي. مولوي عبدالکبیر په هغو څرګندونو کې چې پرون شنبه یې په کابل کې کړي ویلي،
د ټولو دنیا سره په شمول د امریکا چې په موږ حمله کړې ده، په شمول د اتحاد جماهیر شوروي چې په موږ حمله کړې، اوس ځای روسانو نیولی، د ټولو دنیا سره موږ حسنه روابط حسن تعامل غواړو. زموږ اراده دا نه ده چې د افغانستان خاوره د چا په ضرر باندې استعمال شي.
مولوی عبدالکبیر تیره پنج شنبه د برېټانیا له شارج دافیر سره په کتنه کې ویلي وو د طالبانو حکومت په ځانګړي ډول له برېټانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه لري. د طالبانو چارواکي له نړۍ سره د مثبت تعامل غوښتنه داسې وخت کوي چې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو او هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی انتقادونه کړي. د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان د مدني ټولنې او بشري حقونو بنسټونو د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو خپل سر نیول وغندل. د دغه بنسټ نږدې لسو غړو پرون شنبه په یوه اعتراض کې وویل چې د طالبانو حکومت له دین څخه د وسیلې په توګه استفاده کړې. د دغو بنسټونو غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره لا ډېر اقدامات وکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما تېره پنج شنبه په یوه اعلامیه کې په کابل او دایکندي کې د جنوري له لومړۍ او د بدحجابۍ په تور د ښځو او نجونو پر نیول کېدو انتقاد وکړ. طالبانو مخکې تایید کړی وه چې ځینې ښځې د بشپړ حجاب د نه رعایت په تور نیولې دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي ملي لوبډلې د هند په وړاندې د دویمې شل اوریزې لوبې لپاره پوره تمرینونه کړي. د بورډ ویان سید نسیم سادات نن یک شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
افغان اتلان نن هندوستان پر وړاندې خپله دویمه شل اوریزه سیالۍ ترسره کوي. دوی اندور ته رارسېدلي، دلته خپل تمرینات هم کړي او تمه کیږي چې په نننۍ لوبه کې به ښه وځلیږي.
د هند په اندور کې نننۍ لوبه د کابل پر وخت د ماښام شپږ بجې پیلېږي. تېره پنج شنبه لومړۍ لوبه هند په شپږو وکټو ګټلې وه او درېیمه شل اوریزه لوبه به د روانې چهارشنبې په ورځ وشي. نن د یک شنبه په غزه کې د اسرائیل او توندلارې ډلې حماس ترمنځ د روانې جګړې سل ورځې پوره شوې. اسرائیل پرون هم په غزې تړنګه کې د خپلې تر ټولو خونړۍ جګړې په دوام د دې کلا بند شوي قلمرو بمبارۍ ته دوام ورکړ. د حماس تر ولکې لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویان اشرف القدرت پرون شنبه ویلي وو چې د څلېرویشتو ساعتونو پر مهال د اسرائیلو په بمباریو کې 135 کسان وژل شوي او 312 نور ټپیان شوي دي. د په وینا د اکتوبر له 8 د غزې په جګړه کې 23343 کسان وژل شوي دي چې ډیری ملکیان دي، خو خپلواکو سرچینو دغه شمیرې تایید یارت کړي نه دي. اسرائیل چې د حماس ټلې تر ختمېدو پورې د جګړې د دوام خبره کړې، له سختو فشارونو سره مخامخ دی. پرون هم د لندن په مرکزی برخه کې ګڼ ماشومان له هغو زرګونو لاریون کوونکو سره یوځای شول چې د فلسطینیانو په ملاتړ راوتلي وو. او د کولمبیا په شمال لویدیز کې تر سختو ورختونو وروسته د ځمکې ښویدنې په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د دغه هیواد چارواکو پرون شنبه وویل د ځمکې ښویدنې پیښه د جمعې نه وخته شوې چې له کبله یې هغه مهمه لویه لاره هم تړل شوې چې په چوکو ولایت کې تیره شوې ده. تر دې پیښې وروسته نامعلوم شمېر کسان تري تم دي او خټو ګڼ موټرونه سړکونه او کورونه لاندې کړي دي. د تري تم شویو کسانو پلټنه روانه ده او د چوکو ولایت مطبوعاتي دفتر پر خپل ایکس شبکه لیکلي چې تر اوسه 10 مړي ترلاسه شوي. په روانه خبرونه کې به ووري، د بشري حقونو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو لکبله فشارونه راوستل شي.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسول وایي د ترانزیتي مالونو پر مخ د ترخم لارې تړل کېدل په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمنوي.
دواړو طرف ته موټر ولاړ دي تقریبا 300 تر 900 چې دا واقعا ډیر لوی زیان دی.
یو شمیر نجونې چې د طالبانو د حکومت له لورې له زده کړو راګرځول شوې د رسنیو له لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرونې ګټورې بولي، خو وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نه شي نیولی. د دې او نورو راپورونو تر څنګ په رواني وسعت کې د لوبو له میدانه خپرونه هم درته لرو.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه. د بشري حقوقو د څار سازمان وای پر طالبانو باید پر خځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو لکه بل فشارونه راوستل شي. د دې سازمان د خځو د برخې مرستیاله وای د طالبانو لخوا د نامناسب کالیو د غوستلو په تور د خځو او نجونو ډلیز نیول د وضعیت د خرابوالي و نه خده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما هم په خپل سري ډول د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو او نجونو پر نیولو انتقاد کړی و. طالبانو څه کم 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودونکو فشارونو ته دوام ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د بشري حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې ورځ په ورځ پر ښځو او نجونو د طالبانو فشارونه په سختۍ دودي. د دغه بنسټ په خبره طالبانو په خوا ښځې د ناسمو جامو اغوستلو په تور ځورولې وي خو نیولې نه وي. د دغه سازمان د ښځو برخې مرستیالې هی دربار پرون شنبه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په کار ده نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې جدي اقدام وکړي.
We're continuing to see the situation for women and girls in Afghanistan.
موږ د وضعیت د څار په دوام وینو چې افغانستان کې ورځ په ورځ د ښځو او نجونو لپاره شرایط لا خرابېږي. په وروستیو کې د مناسبو جامو نه اغوستو په تور د ښځو او نجونو ډلې ځنیونه د خبرداري تر حده د وضعیت خرابوالی ښیي، ځکه موږ پخوا هم لیدلي چې طالبانو ښځې د اعتراضونو له کبله نیولې وې. دوی د مناسبو کالیو نه اغوستلو په تور ښځې او نجونې ځورولې وې خو نیولې نه وې. د بده مرخه دا یوه له هغو نښه ده چې د طالبانو فشارونه نا دوام لري. د اندېښنو یوه وجه دا ده چې طالبان نه محل ځانونه جسور ګڼي، ځکه امنیت شورا د ارزونې پر هغه راپور غور وکړ چې د رسمي پیژندنې لپاره د لارې د نقشې غوښتنه کوي. فکر کوم د دغو ناوړه استفادو په وړاندې باید نړیواله ټولنه کوټل اقدام وکړي. د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره چې دا محل تر برید لاندې دي نورو هڅو ته اړتیا ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د شوزو د څنګ مرستیاله هی دربار د څرګندونې داسې وخت کوي چې د طالبانو لخوا په کابل او دایکنډي کې په بشپړ ډول د حجاب د نه رعایت په تور ځینې ښځې او نجونې نیول سوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما تیره پنځشنبه په ویلامیه کې وویل داسې اسناد یې ترلاسه کړي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کسانو د رواني جنوري له لومړۍ نیټې څخه په کابل او دایکنډي ولایتونو کې د بد حجابۍ په نوم څو تنه ښځې او نجونې نیولې دي. یونما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازې روزا اوتونبایوه په حواله لیکلي چې د فزیکي تاوتریخوالي په ګډون اجباري اقدامات افغان ښځو او نجونو لپاره سپکاوی او خورا خطرناک دي او توقیفونه یوه ستره بدنامي اړوي چې افغان میرمنې له خطر سره مخ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په هغه ورځ د یونما په ځواب کې وویل افغان ښځې په خپل حجاب رعایتوي او فشار ته اړتیا نسته، او د هغه په وینا د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکو له چا سره زور زیاتی نه دی کړی. د طالبانو ځینو غړو مخکې تایید کړی و چې ځینې ښځې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوي، خو وروسته یې وویل چې په خپرو سویو تصاویرو کې سوالګرې ښځې ښکاري چې د مرستو ترلاسه کولو لپاره راټول سوي دي. طالبانو څه کم 2.5 کاله مخکې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته پر ښځو او نجونو خپلو محدودونکو فشارونو ته دوام ورکړی دی.
و موردل چې د بشري حقوقو د څار سازمان وایي پر طالبانو باید پر ښځو او نجونو د محدودیتونو زیاتولو لکه بل فشارونه راوستل شي. د دې سازمان د ښځو د برخې مرستیالي ویلي د طالبانو لخوا د نامناسبو کالیو د اغوستلو په تور د ښځو او نجونو ډلیز نیول د وضعیت خرابوالي یوه نښه ده. چارواکي وایي د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم لارې تړل کېدل په افغانستان او پاکستان کې سوداګر ولسی خلک زیانمنوي. د غلاره پرون د دې لپاره وتړل شو چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوله. مخکې د یو تړون له مخې افغان موټر چلوونکو کولای شوای چې له پاسپورت او ویزې پرته له خپلو بارونکو موټرو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول وایي د تورخم دروازې په دواړو غاړو کې څه باندې 800 کنټینرونه او باروړونکي موټر بند پاتې دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي د ترانزیټي مالونو پر مخ د تورخم دروازې تړل کېدل به په افغانستان او پاکستان کې پر مارکیټ او بیو مستقیم اغیز وکړي. دغه دروازه د شنبه سهار وختي د ترانزیټي مالونو پر مخ وتړل سو چې د سوداګرو او د لویو موټرو د چلوونکو زیات شکایتونه پارولې دي. د دې لارې د تړل کېدو عمده علت د پاکستان لخوا د بروړونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتل شول سوي دي. د طالبانو حکومت هم په بلمثل اقدام سره د بروړونکو موټرو د داخلېدو مخه نیولې ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی پرون وخت له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې دروازې تړل کېدل لوی ستونزه وبلله.
دواړو طرف ته موټر ولاړې دي تقریبا د 800 تر 900 ټرک او کانټینر په دواړو طرف د پولو کې ولاړ دي چې دا واقعا ډېر لوی زیان دی. او دا یو طرف ته خو په بازار باندې په دواړو مارکیټونو هم د پاکستان هم د افغانستان په مارکیټونو منفي تاثیر کوي د نرخونو او د کمبوتی د موادو په ارتباط. او د بل طرف ته یو سلسله اموال دي چې دا خرابېږي، زود پاساته دي، زود تخریبېږي، میوې دي او همدارنګه سبزي ده، نور شیان دي.
شغلی الکوزای وی زیات وخت تجارت د سیاست قربانی کیږي، ځکه نو تل دغه سي دروازې د افغانستان د مالونو پر مخ تړل کیږي چې لکبل افغان سوداګرو ته سخت مالی زیانونه اوړي. افغان سوداګر حاجی امین وایي چې په تازه میوه بار دوه موټرونه په تورخم دروازه کې ولاړ دي.
او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسئول ګمرکي مونږ باندې ډېر زیات ده په د میوې باندې، او بیا چې دلته ایسار شي او دې خورۍ شي نو هغه طبعاً چې ورو دا مسئول بیا خپل برداشت نه شي کولی، دا کرایګانې برداشت نه شي کولی.
د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر 16 هم د تورخم دروازه د 2 ساعتونو لپاره تړلې وه. په تیره دسمبر میاشت کې د دویم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب په وینا د افغانستان په خاوره کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو جوړولو د مخنیوي په سبب تړل سوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستانی موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورت او ویزو پرته تګ راتګ کولی سو. د یوې پخوانی موافقې له مخې افغان ناروغانو هم کولی سوی چې له ویزې او پاسپورت پرته پاکستان ته سفر وکړي، خو د دغو کسانو لست له وړاندې د طالبانو سرحدي چارواکو ته سپارل کېدی چې هغوی له پاکستاني لوري سره شریکاوه. خو د پاکستان د حکومت د تیر 2023 میلادي کال د نومبر میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته نشي داخلېدای. پاکستان د دې نوې تګلارې هدف پاکستان ته د هغو کسانو د غیر قانوني داخلېدو مخنیوي شولی چې په باور یې په تروریستي فعالیتونو او قاچاق کې دخیل دي. افغان سوداګر غوښتنه لري چې له پاکستان سره باید پر تجارتي تړونونو له سره غور وسی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په ځنګړي ډول د افغانستان د میوو درسېدو په وخت کې په یوه او بله پلمه د افغانستان د مالونو پر مخ تورخم او نورې دروازې تړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.
یو شمیر انجونې چې د طالبانو د حکومت له لوري لزده کړو راګرځول شوي د رسنیو له لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خبرونې ګټورې بولي، خو وايي دغه خبرونې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نشي نیولی. دوی ازادي رادیو ته وویل چې دغه ښوونیزې خبرونې ورته ګټورې تمام شوي او په اورېدو او لیدو یې ډېر څه زده کوي. د زده کړو د برخې یو شمېر څارونکي د رسنیو له لارې د دغه ډول ښوونیزو پروګرامونو د خپراوي هرکلی کوي، خو دوی هم تاییدوي چې په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو هومره ګټورې نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نشي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نشي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
دا رسنیو په ځانګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې د روزنیزو پروګرامونو خپرول د هغو نجونو لپاره چې له زده کړو پاتې دي ډېر ګټور دي. که څه هم ښایي په دې خپرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسېږي راونه نغاړل شي، خو بیا هم ګټور دي.
بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چې د کابل د ښوونځي زده کوونکي د وایي د رسنیو له لارې د ښوونیزو پروګرامونو خپرول د دوی لپاره تشویقي بڼه لري تر څو دوی له زده کړو لرې نه شي.
برنامه هایی که در
هغه روزنیزی خپرونه چې د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې خبريږي زده کړو په برخه کې ترې ټول ګټه اخلي. زه خپله هم د خپرونې اورم او ګټه ترې اخلم. د خپرونې ګټورې دي. موږ خپلې درسي موضوعګانې له همدې خپرونو اخلو.
خو له دې ټولو سره سره له زده کړو محرومې شوې نجونې وایي چې د رسنیو ښوونیزې خپرونې له ټولو مثبتو اړخونو سره په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو په شان اغېزمنې نه دي او باید ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د زده کړو ټولې دروازې پرانیستل شي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین هم ورته نظر لري. له ډلې فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه خپرونو هرکلی کوي، خو وایي چې د مخامخ زده کړو په نسبت یې اغېز کم دی.
درس اخیستل طبعا د حضوري تحصیل او تعلیم او په پرتله دغه فایده کمې دي، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنې دا د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنې یو
د طالبانو حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې ترڅنګ یو شمېر مؤسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یو کورني ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو ترڅنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کېږي. هڅه مو کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وپوښتو، خو نوموړي زموږ اړیکې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرزالعمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډېره موده کېږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تېر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
له خبرونو ور آخوا
اوس هم څو نور راپورونه. پر موسیقي غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بېلابېلو ولایتونو ځینې اوسیدونکي وایي د خوښۍ او نورو ځانګړو مراسمو کې د طالبانو له ویرې ملي اتڼ هم نشي کولی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ خپور شي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتڼ بندیز نه دی لګولی، خو ځینې افغان فرهنګیان بیا وایي په موسیقي بندیز پر ملي اتڼ بندیز دی ځکه اتڼ له موسیقي پرته نه کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې ښکلي وه، خو اوس یو شمېر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کېږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکی دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی ده او بنده، نو ځوانان هم نشي کولی، دا جرأت نشي کولی چې دوی اتڼ وکړي یا د اتڼ موسیقي وغږوي تر څو دوی ورته اتڼ وکولی شي. د دوی پام غواړو د برخې ته، ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کمرنګه کېدو سره مخ نه شي.
کمل د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې و چې د اتنچانو یو ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې یې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتنچیان راونه غوښتل چې اتن وکړي، ما ویل چې کوم مشکل ماته جوړ نه شي، نور ما کوم ټیم چې د ملي اتن کوي هغوی ما خپل کوزې ته دعوت نه کړل.
نوموړی وایي پر موسیقي غږولو د بندیز له امله له ملي اتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کمه شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بېلابېلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملي اتن ته اجازه ورکړې کنه ومو غوښتل، په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر کار وزارت یو چارواکی چې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتړ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتړ له موسیقي پرته نه کیږي.
په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د سبب ګرځي چې پاتن باندې بندیز ولګي، ځکه چې اتن په موسیقي باندې تنظیمي کې تر اوسه پورې موږ اکثره ځوانان چې اتن نشي کولای هغه ډول نه لري. کله چې
د یادونه ده چې په تیر حکومتونو په ځانګړي ډول په تیرو دوو لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ملي اتن د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمېر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتن او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتن په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتن د ارزښت په اړه له څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته.
د لویدیز او مرکزی نورستان اوسیدونکو د کوردار او تیتین سړک جوړول غواړي. دوی وایي کله چې له غربي نورستان مرکز پارون ته ځي نو له درې ولایتونو به تیریږي او بیا به پارون ته ځانونه رسوي، او کله مرکز څخه لویدیز نورستان ته ځي نو همدومره اوږده لاره او له ستونزو ډکه لار به وهي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د لویدیز نورستان اوسیدونکو وایي د سړک نشتوالي په وجه له مرکز پارون جلا پراته دي او هم دې جلاوالي غنو ستونزو سره مخ کړی دي. د دوی په وینا چې کله هم د اړینو چارو تر سره کول لپاره لخپل سیمو پارون تزي نو له درې ولایتونو به تیریږي او له هغه وروسته به ځانونه پارون ترسوي. ځایي اوسیدونکو وایي د کونړ مرکز صدآباد څخه د نورستان مرکز پارون پوري د غزیدلی سړک خرابوالی مشکلات نور هم زیات کړي دي چې لامل یې زیات وخت او پیسې مصرف کیږي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکو عارف الله عارف
کله د مرکز ته ځو اول موږ درې ولایت او بیا اله مرکز ته رسیدو د غربي ولسوالۍ ځوانان او مشران، او حالاند کې په دغه سفر کې هم مالی فشار ډېر وي، هم هغه کوم برنامه چې دی هغه مثلا هدف چې مثلا په کم وخت کې نشي رسیدي کولی، ځکه چې زیبه لغمان لغمان زیبه نګرار نګرار زیبه کونړ ته او بیا هله بارون مرکز ته ورسېږي، ځکه چې هم د دلته د دې خوا تل تاګ ورته مشکل دی، هم د موټرونو ټاکر عوامل چې دی ډېر سرګرنن تمیږي.
دوی وای د یادو ستونزو هواری او د وګدو مزلونو لنډولو لپاره د کوردر او تیتین سرک جوړول غواړي. د نورستانانو په وینا چې په تیر حکومت کې د یاد سرک رغول لپاره غړي غوښتنې وکړي او څو ځلې په نوم پیسې راوستل شوې، خو دا سکار پرې ونه شو چې یاد سرک جوړ او لوی دیز نورستان مرکز پارون سره و نخلول شي. د منډول بل وسیدونکو یعقوب خان
خلق د غربین نورستان شرکت کوي، درې ولایتونه نتیریږي بیا خپل مرکز ته ځي، تقریبا یو نیم ورځ دوه ورځ مزل کوي په موټر کې، لزره د یو نفر کرایه کوي. د خلکو روابط د نورستان مرکز سره قطع شوی دي. د نورستان کوردر سرک چې غربین نورستان مرکزین نورستان سره وصلای او سه ځانډیدل دي بیرته، د غربین نورستان خلک ټول تمه لري چې دا کار بیرته امارت اسلامي په څارنې لاندې په امر زر تر زر د دې کار پایلا او پایته ورسیږي.
په نورستان کې چارواکي به وای په نږدې راتلونکو کې به د کوردر او تیتین سرک رغولو چاري به پیل شي، او د دریو میاشتو په موده کې به منډول، دواب او نورګرام مرکز پارون سره ونخلبل شي. په یاد ولایت کې د کلی او بیا رغونې او پراختیا چارو رئیس مولوی احسان الله احمد ازادي رادیو ته وویل
د نورستان ولایت مرکز سره وصلون کې سرک چې تیتین درې او د کوردر درې نه تیریږي، ان شاء الله په نږدې راتلونکو وخت کې به پایل شي. په دې پروژه کې به تقریبا 700 کارګر به د ورځې کار کوي، هر ورځ ماشينري به هم پاغه کې استعمالېږي. مالی همکاري د دبليو اف پی نړیواله اداره کوي. هندستان له د کلی پر اختیار ریاست تر مستقیم نظارت لاندې به دا کار ان شاء الله په دریو میاشتو کې به تکمیل شي او مرکزی نورستان به غربي نورستان سره وصل شي.
نورستان د خپل غرنی طبي جوړښت لامل په دریو برخو ویشل شوی دی، چې د سرکونو نشټوالي په وجه ل یو بل جلا پروت دی. که چیرته د کوردر او تیتین سرک ورغول شي، نو مرکز او د لویدیز درې ولسوالۍ به یو بل سره ونخلول شي. همدار از به د 100 کیلومتر په شاوخوا کې مزل لړ شي. خلک په پاسان، لغمان، نگرهار او کابل ته ځانونه رسول شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو
مانی مل نگر هر څه خمی درته دا میسج فریخه موږ هم پاسپورت ته شاوخوا و میاشتې کیږي چې سفت نام کړی دی، خو هغه کسان چې دلته پیسې ورکوي او پیسې لري یا هم واسطه ولري نو پاسپورت په یو میاشت یا هم 15 ورځو کې ترلاسه کولی شي، خو موږ شاوخوا و میاشتې وشو چې پاسپورت ته مو سفت نام کړی، هیڅ کوم درک نه لګیږي. او راته ویل شوی دی که چیرته پاسپورت غواړي چې په یو میاشت کې واخلي نو باید $1000 ورکړي، او ټول همدغه پروژه روانه ده. له حکومت څخه مو همدا هیله ده چې باید په دې باره کې دقیقا معلومات وکړي او حق حقدار ته وسپاري.
د آزادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو سلامونه لیکي، هیله احترامات وړاندې کوم. حاجي عبدالرحیم اندړ د پکتیا ولایت سمغنۍ ولسوالۍ د اندړ کلی نه په تماس کې اندرسته. موږ د دولت نه دا غوښتنه ده چې ولس ته کومک وکړي. ولس د بسوې دا غرو په سترو کې خوب شو کې خوا خلکو د لرګیو نه کار خستو، اوس طالبانو هغه بند کړي دي. نو د طالبانو مشرتابونه مو دا غوښتنه ده چې د ولس سره کومک وکړي. ولس ډېر شکر حالات کې ده. قربان صاحب، السلام علیکم ورحمت الله.
ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د پکتیکا ولایت خوشامند ولسوالۍ یو تن مهاجر تاسو سره دا پیغام سوتوم، او اله کوم چې دا پیغام د ولایت چارواکو د مهاجرینو تر ریاست پورې ورسوي. کوم کارتونه چې مهاجرینو ته ورکړي دي، د وعدې کړي وي، هغه مرستې یو شی هم نه دي سوي تر اوسه پورې. زمه ده دلی هوای سړی دي، اکثره مهاجر کورونه نه لري، باید دې غم وخوړل شي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم از د پاکستان پنجاب د حضرو سیدونکو کډوالو، درې میاشتې مخکې مې کډله پنجاب را بار کړه په 15000 پاکستانی کلدارو کرایه باندې. او د ترته د آی ایم دفتر 15000 افغانۍ راکړي چې تر ننه پورې ما ته وړه او یا نور خوراکي توکي یا د جمعې اغوستان چانه دی راکړي او کوم نور کومک شوی دی. سرپنا نه لرو، زه لرو فل حال د بل چا همسایه یو، او همدا کوم واتساپ نمبر چې دی همدا زما خپل نمبر دی، نوم مې ششتي ګل دی، د ننګرهار ولایت ورسیدونکي فل حال سره کومک نه دی شوی.